سلام جوړ بخیر په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې خبری مجلې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم پیل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړی استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشر وټاکله. دوه اویا کلنه روز با انتو یون باوا د قرقزستان پخوانی ولسمشر وه په افغانستان کې به د دیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روز والا دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرقزستان د سفیر او څو مودې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روز وا په فلسفه کې دکتورا لري. د ایران بلوڅ فعالان او د بشري حقوقو سرچینې وایي د یو ماشوم په شمول د زاهدان په مرکزی مبحث کې دوه بلوڅ سیاسي فعالان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مرکز ویلي د محسن قمبرزی او عین الله قمبرزی په نومونو د دوو سیاسي بندیانو د اعدام حکم نن شنبه اجرا شو. د زاهدان د انقلابي محکمې قاضي د دوه تنه د ملي امنیت خلاف په اقدام او له مخالفو ډلو سره په لاس لرلو تورن کړي وو. نن په مسکو کې په زرګونو کسانو په کترونو کې ولاړ وو. څو د پخواني شوروي اتحاد روستي مشر میخایل ګورباچوف ته روستۍ درناوی وړاندې کړي. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغه سختو اصلاحاتو باندې و چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. د دې موضوع تفصیل په راپورونو کې لرو خو وروسته به درته وړاندې کړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په اړه په روانه لانجه کې منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ترکیې ولسمشر له دفتر څخه د یو خپره شوي بیان له مخې اردوغان پوتین ته ویلي چې ترکیه د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په برخه کې داسې رول لوبولی شي لکه په جولای میاشت کې چې له اوکراین او روسیې سره د دوی د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکول په برخه کې ولوپوه. اردوغان تیره میاشت اوکراین ته د سفر پر مهال د احتمالي اټومي ناورین په اړه خبرداری ورکړی و او ټاکل شوی ده چې یو افغان کډوال د سلو وینیا په استازیتوب راتلونکو اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. محمد داود رضایی په 14 کلنۍ کې له افغانستانه سلوویانا ته کډوال شوی دی. دی وایي مخکې تر دې چې په 2018 کال کې دغه هیواد ته پناه یوسي دغه هیواد نوم یې نه واورېدلی خو اوس غواړي چې د دغه هیواد په استازیتوب د بوکس په برخه کې په اولمپیک کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې وایي زده کړه د دوی حق ده او باید ورکړل شي.
زده کړه زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوې مشر وټاکله خو پخوانی مشر په افغانستان کې څه ډول کار کړی دی؟
په دوران کې ستري ژورې ډېرې درلودلې. متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د دې موضوع تفصیل مو په راپور کې هم راخیسته دی. غزنی کې باغداران وایي سکالې د انګور حاصلات خراب شوي دي.
نیمز با خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر سم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال خو موږ هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرک څنګه ټول خراب شو.
نور مطالب هم لرو درته ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوتریش د شنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او سره لدی چې هر ورځ تری په کور د نن او افغانستان د باندې وختنه کې چې ښوونځي بیرته پرانیزي لای په دې اړه هیڅ هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د منځت لږی موږ ټولې انچونو ډیر زیات نه کړي.
روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو ځینې لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانستو لپاره طرح جوړوي.
زده کړې سمجه مزنی اسلامي حق دی ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یو وزنی هله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکتب موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګز د کون کړه نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خبره وري.
ټول مایوس یو هله کوم چې زر تر زره د جنو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو از د کریسمنګ اسلامي حق ته باید موږ ته د حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکې نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونی په خونځو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان جون خونځو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلون لښپګم ټولګي پورته د افغان جون د خونځو د پرانستو غوښتنه کړې خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان جون خونځو ته نزي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیون افغان جنوب برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلې. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش له تازه څرګندونو وروسته یو ځل بیا مهمه شوه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې په دې برخه کې د افغانانو او د نړیوالو ټولنو او هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ وویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو زیان به ټول افغانستان ته ورسیږي. په دې اړه احمد تکل د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد د غړي او د نجونو د تعلیم د حقونو د یوې فعال نظر پوښتلی دی. د میرمنې چې په امنیتي دلایلو نه یې غوښتل نوم یې پر خپور شي د مرکې په پیل کې پر نړیوالې ټولنې ځکه انتقاد وکړ چې د دې په وینا پر طالبانو لازم فشار نه راوړي.
دا ټول داسې خبرونه ښایي مګر داسې سم عمل نه کوي کنه. تقریبا یو کار ته یو کنم ډېر مکتوبونه وارم داسې پنده ده او خلاص نه ده. دا یو ز د دې خبرګونه بلکې د ټول نړیوال خبرګونو خو د اعتراض وکړ دې کارونه وکړ مګر تر اوسه موږ مشه نتیجه لیدلې نه ده. تر څو چې عملي کار نه شي ما په نظر دا خبرګون کول او داسې نور او باسر هیڅ کوم ګټه نه لري. مګر بیا هم موږ هر ځل چې تر څو د مکتب وار خلاص نه شي موږ خپل غږ درسو.
تاسو وایئ چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یوازې او یوازې غبرګونونه خي او غندنې کوي نو هغه څه کولای شي؟
ومن اقتصادي هغه داسي دوی باندې تحریم نه راوړي. اقتصادي تحریمونه راوړي، سیاسي تحریمونه راوړي. دا یو خدوی غبرګونه خي دوی ته دی بل خو داسي نور کومکونه کوي دا د راشان دي چې دا فرق نه غبرګونه ده ولی دوی دې عمل نه کوي. دا خو یو یوات نه دي. دا سازمان مونږ نه غته دا سازمان دی او نور یو ودون اور پای یو ودون هم دي. دوی هم باید خپل جدي عمل وکړي. دوی په وړاندې افغانستان د نجونو آینده تباه کړو خراب سو د افغانستان د جهل خاطر دي.
تاسو په افغانستان کې د نن څو ځلې د طالبانو د چارواکو پر وړاندې اعتراضونه وکړل مګر اوس دا اعتراضونه په یو ډول سره درېدلې دي. علت یې څه دی؟
مونږ خو دې اعتراضونه کوي کله چې دوی څومره دې دوی چې راغله بل چهارشنبه په ورځ مونږ خپل د اعتراضونه شروع کړ. تقریبا 15 وش مونږ اعتراضونه کړی دا او مونږ نتیجه مو لیدل. دوی باندې دې تحریمونه راغله، دوی سفرونه بند شو مګر بیا هم سازمان نور هیوادونه هم داسې بیا هم غلی شوی دی. د افغانستان د ښځو په وړاندې، افغانستان د نجونو په وړاندې داسې ډلې ناست دي. ولې دوی سمه جدي خبرونه نه ښایي، سمه جدي دوی باندې عمل نه کوي. دوی ته باید مهلت ورکړي یا وزارت بلجر دوی ته تعیین کړي کنداسي روانه اوسې زما په نظر هر څوک یو هغه خای خبرګون خای نو خالي هم د قرار کینی.
طالبانو ویلی دی چې مونږ ته وخت راکړي په دې خاطر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې پالیسۍ دي چې هغه باید جوړې کی. دا تاسو د منلو وړ نه ده؟
نه اسکلام دا یو پاسو نو څو نه دوی وخت غواړي. دوی دا ونه ده نجونو پرې خوړل مکتب ته ولاړ شي. دوی خپل نظر کولای چې د نجونو او د هلکانو تعلیمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د دوی ښځو وو، د هغوی نارینه وو. دا خو دا ونه ده د افغانستان د خوندي داسې ګډوډ خو نو تایمونه ملکه پاکستان غوندي انجونو او الکان یو ځای به درس ولري او یو ځای تر پنتونه پورې هم داسې خپله درسونه ادامه ورکړي. په یو سم کې په افغانستان کې اول لومړی نه د انجونو او د الکانو تایمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د هغوی ښځینه وو، د هغوی نارینه وو. دا په یو کال تاسو فکر وکړئ، په یو کال دوی هیڅ کوم داسې قانون کومه داسې یو شی دوی د جوړ نه کړ. ستا په نظر نور هم کولی شي په یو څو میاشتو په یو څو ورځ کې دوی کوم هغه جوړ کړي د انجونو لپاره کوم داسې خاص قانون او د دوی انجونو د مکتبونه دا شیان جوړ کړي؟ زما په نظر دا دوی خبره غلطه ده. دوی یو نیمایي غواړي چې مکتب خوش شي، د انجونو لاړ شي مکتب ته، نیمایي وایي چې نه پریږدي درسونه وایي. دا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي.
د خزو د یوالي او پیوستون د اتحاد غړو د نجونو د تعلیم د حقونو فعاله و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په رستي او اندېخنو یو مکسر خپل نظر شریک کړي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوې استازي ټاکلي، خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یو نامه تیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر موثر نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یو نامه نقش له منځه تللی او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف موجود نه دی. ملګرو ملتونو سازمان په یوې اعلامیه کې د قرقیزستان پخوانی ولسمشره د افغانستان لپاره نوې استازي کلیده.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشره روزبا اوتونبایو واخ پلنوي استاذ ټاکلی ده. د سازمان په اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استاذ په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استاذ او د یو نماد مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت تیر جون میاشت کې پای ته ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدما چې یماماتو ورسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو د تازه ګمارنې ته یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې خای ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري جوړې ډېرې درلودلې، متاسفانه زه نشم ویلی چې ام تي او کامیاب ماموریت و.
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندویا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د نړیوال اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بل خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي بیا په خپل ټویټر باندې اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو و د 2013 نه نیول تر 2014 پورې د قرغیزستان ولسمشره او له هغه وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوسټونو په ګډون بیلابیل دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د ډیپلوماسي مشرتابه او خاري مديريت په برخه کې 15 دیرش کلنه کاری تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامي پر بنسټ اغلی اوتون بایو والا 2009 تر 2010 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستيال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستيال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړتو په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړی د مسکو له دولتي پوهنتون د فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتون بایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په مسکو کې په زرګونه کسان په کترونو کې ولاړ وو څو د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر میخائیل ګورباچوف ته روسي درنوي وړاندې کړی. میخائیل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغو سختو اصلاحاتو باندې وو چې د سړې جګړې لپاره تر رسولو سره مرسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
نن په مسکو کې زرګونو کسانو د پخوانی شوروي اتحاد روسي رهبر میخائیل ګورباچوف مړی ته د درنوي مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غیابت ته پام وړو د څه پاړه چې کرملین ویلی دی د پوتین بخت مهالویش ته د سبب شو چې د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ګورباچوف په مړینه ویرژن خلک د مسکو په تاریخي تالار کې د ګورباچوف له هغه پرانیستي تابوت څخه چې تشریفاتي ګارد ورته ولاړ او د روسیې په بیرغ پوښلی و تیر شول. دا ګورباچوف لور ایرینا او دول مسیانی دا غلطه بود سره ناستوی. نو موله لوګدینا روغی ورسته د اگست په دیر شمنټه د یو نوی کلونو په عمر ومر. ګورباچوف په 1915 میلادي کال کې د کمونیست ګوند او شوروي مشرتابه ته ورسید او د شپږو کلونو لپاره چې لوړو ژورو ډکو د پوخانی شوروي اتحاد رهبری وکړه. دا همغه کلونه و چې پکې د برلین دیوال ونړیده، ختیځ او لویدیز جرمني سره بیرته یو ځای شول او بل اخره شوروي اتحاد و پاشل شو. ګورباچوف د شوروي رهبر په توګه له افغانستان څخه هم د روسي ځواکونو د استلو پریکړه وکړه. په مسکو کې د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر حبیب منګل ازادي رادیو ته وویل ګورباچوف په افغانستان کې د شوروي ځواکونو موجودیت به ګټه بالاو د دې لپاره چې لویدیز سره اړیکې خې کړي، له افغانستان څخه شوروي ځواکونه و وستل.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنې په څرنګوالي نیوکه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وره.
مردم علا روزگار خراب و مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزول عملا نغواړي نومي راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوی د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پختل کیږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوسټ اعلان مشه د جای کار پوسټ
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیتاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایو نه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کله زو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شوی او له همدې عمل د کابل خار په وڅند کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پری خودم او بد چلند کاوه. ورته مې ویل چې دندې اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سرکار کړی. کله مې چورته ویل نه، راته ویل دا زید هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
قضا هغه اقتونس
ردی وړاندې د غوی پونل سمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو. د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بیروزګار کېدو خبر ورکړه. راپور کې وړاندې شوی و چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګار کسانو شمیر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي.
بیرون طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنې د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګار شوی.
دا خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لما یو پوښتل مخکې طالب یې، ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هره ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هره ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
این نامیدی و بیچارهی کس
و مختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو اندویانې خبرو ته حاضر نشول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابی لېشمنی ورکړي. د خبرګولی په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکونکي وو او اوس بې روزګار دي، یو طرحه دی جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې شمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې، چې ولګه او بې وزلي یې زیاته او ترخوای ډېر افغانان بې روزګاره کړل.
دا طبي پیښو یو شمیر زیانمنې کورنۍ وي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسۍ له امله یې ماشومان او ښځینه په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوب لواړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولرا ناروغیو اخته شوي دي.
کولرا شدید احسالات ناروغی شته. بلدا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي، چې کولرا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپله د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
نیکا ولایت د کیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 20مه نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې، وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تیریدو له هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تیروي او تر اوسه یې د سرپناه ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي، ښایي د خلکو روغتیايي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تزیره روان دی، نو بیا کارونه یې د خلکو سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري، نو اکثره ستونزه د دوی د غلا چې کورونه نه جوړیږي، کورونه جوړول چاره نه پایل کی.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د اداو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
البته یو خبره چې یادونه باید وکړو، زلزله ځپلې سیمې چې دي هغو خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلي دي. که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي، خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 100 زرو زیات کسان اغېزمن شوي، چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو، سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې پیلېږي. په سټډیو کې را سره څروان صاحب ده. څروان صاحب، که د لوبې په اړه معلومات راکړي.
ډېره مننه. د لوبه په څو شېبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. پچ سریلانکا ګټلې ده او غوره ګڼلې ده چې لومړی میدان ته ووځي، باولینګ وکړي او افغانستان توپ وهنه وکړي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو یو ګام به وړاندې لاړ شي دی په لوبې خواته. افغانستان البته دوی نورې مهمې لوبې هم لري په دې تورنمنټ کې، چې له هند او پاکستان سره دي او دواړه سر په سر دي. یوه د سپتمبر روان، سپتمبر په 10 بل په 8 لومړی له پاکستان سره او بیا له هندوستان سره. که دا لوبه وګټي، نو د افغان لوبغاړو روحیه به لا پیاوړې شي. له پاکستان او هند سره چې ډېر قوي ټیمونه دي، له هغو سره په مسابقه کې به په ښه وضعیت کی بی. او نن البته سریلانکا هم شتایری نیولې ده دوه ټیمونه څه تغیرات راوسی دي افغانستان ډیر تغیر نه دی راوسی په خپل ټیم کې په خپل ټیم په ترکیب کې د عظمت الله عمرزی په ځای سمی الله شینواره راوسی دی دا د افغانستان ټیم یو په خوانی لوبغاړی دی ډیر وخت نه لوبولې نن په دې مسابقه کې لوبوي شاید هم یو لټ دا وی چې د آل راونډر دی هم بیټینګ کول شي هم بالینګ کول شي شاید یو لټ هم دا وی خو سریلانکا چې په تیرو لوبو کې قسم افغانستان په لومړنۍ لوبه په ډیر توپیر وبایلله خو له بنگلاديش څخه یې وګټله د بری سریلانکا ته هیلي ورکړې دي او سریلانکا ټیم مخکې تر دې تورنمنت هم یو لړ مسابقې وکړي چې په هغه کې شو زلیت او داسې معلومه ده چې هغه سریلانکا نه ده چې تقریبا یو کال پخوا او یو کال پخوا سریلانکا له بد وضعیت سره مخامخ و
مدنه کور مودان ژوند دی اوسه اوس هم ورزو غزنی ته د افغانستان په غزنی ولایت کې د نور کلونو په پرتله باندې د انګورو تولیدات کم شوي دي جزئیات په دې راپور کې ووري
د مزبا خو تیر کال تقریبا 4 لک افغانۍ او کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال کوم هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکی ځکه ټول خراب شو
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکو دی نو مولای وای زیاتو ورشتونو سیلاونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سجنای لګولې لګشتې هم نسی پر کولای دی وای د کال خواري خړو بو یوړه د اندړو ولسوالۍ د ادین کلی اوسیدونکو نیک محمد هم لورته برخلیک سره مخ دی نو مولای وای سش کال مرغی نه ورڅخه شړي ځکه دغه ورسته سوی انګور مرغی هم نه خوري
تاسو ویني کله چې بنګور په خېدو نو مرغی به پیواله کېده د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه خود تر څو مرغی پیواله نه شي او یې نه خوري ولې سخت کال دومره زیانونه ورته رسېدلی دي چې حتی مرغی یې له نسي خوړی مکمل فصل له منځه تللی دی مکمل حاصلات له منځه تللي دي هېڅ شی پکې پاتې نه دي
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري خو سجنیو زیاتو ورشتونو او د دغه ورشتونو لامل راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی عنایت الله عظیمی بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی دی هم د سیلاونو لامله د وراوشتو زیانونو څخه سر ټکوي
سګانی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی ځانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباہ او برباد کړی دي چې سخت اړونو ورته ورسول تیر کال به چې موږ د همدغه انګورو له باغونو څخه کوم اوایت ترلاسه کول سکه لا ټول خراب شوی دي موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه مؤسسو غواړو چې لمو سره په دې برخه کې مرسته وکړي
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د انګورو باغنې سیلاوي څپو ځانمن کړي بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو وبود ډیرای باغونو انګور ورسته کړي دي خو ټولنیس په اعلان وایي نه یوازې دا چې انګور بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع شوي د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي عزیز الله قادری
غزنی ولایت ولسوالۍ کې د دوامدار بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي او د باغو مالکانو ته سش کال سخت ضربه رسیدلې ده او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوی دي خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده
دغه باغوانان چې د سیلاونو لامل او راوښتو زیانونو څخه کړیږي نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دی اړه آزادې رادیو ته وویل
ته ضرورت ته وزارت خاصه هر ویلات ہدایت چې تاسو سروي وکي بیا متضرر کسانو د سونه ما حقوقو مشترکی را معلومه کی نو وز مجدریته ما ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چي
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي سرپسې سیلابونو زیات زیان نه ورړولي
مننه چې ازادي راډیو واوري
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پاتې رسیږي. دری خبری مجله به سلطان سرور تاسو ته وړاندې کړي.